و وضعیت در افغانستان صحبت کردید و تحلیل کردید. تشکر از همه شما. در ادامه این برنامه با رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې افغانستان لپاره د امریکا په خونه استازي وي چې متحده ایالات پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي خو پاکستان د خپلو ګټو په خاطر د فشارونو تغاړه نګدي. دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر د ولسمشر په توګه ملت ته خپل ورسي وینا کې د نړیوالو مسلو او په خاصتوګه د اسلامي دولت یا داعش پر ضد ډلې پر مبارزې څرګندونې کړې دي. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د سو مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د ننګرهار چارواکي د یوې درنې چاودنې خبر ورکوي. د بدخشان په درایون ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي. او د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوري کیږي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری ته څیرمه په عمومي سړک انتحاري حمله شوې ده. د ننګرهار د ولی ویان عطاو الله خوګیاڼي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنې له امله دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، خو ویل کېږي چې ممکن د تلفاتو شمیر تر دې زیات وي. تر اوسه د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د بدخشان په درین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي دي. په دغو عملیاتو کې چې د هیلیکوپټرو په هوایي ملاتړ یې څلور ساعته دوام وکړ، یو تن له سو میله وسلې سره نیول شوی. د بدخشان د والي ویان احمد نوین فروتن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې عملیاتو په اړه ولایتي مسؤلینو ته هم خبر نه ورکړ شوی. د کندهار والی وایي چې د دغه ولایت د دهلی د بند په پروژه کې څه باندې 50 میلیونه ډالر اختلاس شوی. ډاکټر همایون عزیزی پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دهلی بند د لومړی برخې کار بشپړ شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی. د عزیزی په وینا د دوی د محاسبې په اساس د دغه بند لومړی تخنیکي برخه چې عمومي برج، نوې دروازه، یو پاور هاوس، نوی تونل، د اوبو سلور دروازې او د بند عمومي دستګاه لپاره تعمیر جوړ شوی، د یادې شوې مالی لګښت سره مطابقت نه لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 8.5 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 418 افغانۍ. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. باراک اوباما دا څرګندونې سات مخکې د ولسمشر په توګه ملت ته په خپل ورستۍ وینا کې چې د کانګرس ګډې غونډې ته یې ترسره کړه وکړې. نوموړي وویل کانګرس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو په اړه جدي وي، نو باید د یو پریکړه لیک د تصویبولو لاری د ته رسمي اختیارات ورکړي.
له یو کال نه زیات کېږي چې امریکا د څه د پاسه شپېتو هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې د داعش مالی منابع ختم کړي، د هغوی پلانونه شنډ او د تروریستانو د لېږد مخه ونیسي، موږ د هغوی مشران، وسلې، روزنیز مرکزونه او تیل له منځه وړو.
ولسمشر باراک اوباما وویل داعش باید په نښه شي، جړې وویستل شي او له منځه یوړل شي. له ایران سره د اټومي موافقې موضوع ته په اشارې سره باراک اوباما وویل په دغې موافقې نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله. سپینې ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. ترکیې چارواکي وایي ټول هغه لس کسان چې د سې شنبې په ورځ په دې ځانمرګي برید کې وژل شول بهرنیان دي او د جرمني اتباع ښودل شوي دي. د دغه هیواد صدر اعظم انګیلا مرکل په دې اړه وویل:
Ich habe heute sowohl mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu
Merman Merkel wa imanan da Turkiye la Sadr Azam Ahmet Davutoğlu aw la Smashar Recep Tayyip Erdoğan sara khabari wakri dwalu darawano sirano pa malumat rakhal aw da Turkiye da hukumat aw khalq lo lori khwal khabgan sargan kar pa hamde uraz mang germanan bayad da Turkiye khalq hir nakro cha par lapsi da turisti bridun hadaf garzi
Vergessen wir Deutsch
pa de bi khaki cha da Istanbul tarikhi shnajmat tasir ma pa Sultan Ahmet نومی سیمه که شوی پینزل لستانه نور چپیان شویده چه دوی هم تر دیر بحرانیان خودل شویده. پینتاگون وای ایران دوی امریکایی کخته نیولی دی. ده پینتاگون وایان پیتر کاک ده سی شنبه پاوراز اسوشیتد پرس خبری آژانس ویلی چه ده کخته ده کویت او بحرین ترمنز لارکی وی چه لامریکا متحده ایالاتو سرای اړیکې پرې شوی وی. او ټاکل شوی ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن په ژنوا کې د نړیوالو قوتونو له استازیو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سولهییز حل لپاره د راتلونکي نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د روانې جنوري میاشت په 15مه جوړیږي ترسره کیږي. د سټیفن دی مسورا دفتر ویلي نوموړی به د امریکا، روسیې، چین، فرانسې او برټانیې له استازیو سره وګوري. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. جلال آباد ښار یوې خونړۍ ځان وژون کې 14 لړزولای دی. په دې اړه در سره ورستی معلومات شریکو. دا هم اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی وای پر پاکستان د امریکا فشارونه راضی خدا هواد د خپل غټو په خاطر د امریکا فشارونو ته غاړه نګدی. د سنگین ولسوالۍ څخه به شوی کورنۍ وای یا ور سره مرستنه کړي او شی ور سره کیږي چارواکي او مسؤلان خپل خلکو ته ویشي
پرچکشنو ستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړ سره پی جندل شناخته یا د خلاصو چې لاس نو مخېستي شاشل نو مخېستي مرته ول ورزی حرکت وکړي.
ملت ته د ولسمشر اوباما د کلنې وینا مهمه برخه هم دروو.
America has led a coalition of more than 60 countries. We're taking out their leadership, their oil, their training camps, their weapons.
دا نړۍ مطبوعاتو ته د کابل مطبوعاتو ته کتنه لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګوډي اچار خبريږي.
موږ غواړو هم کلیوران کو او هم خارونه ځکه دا دوه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یو پراخه او خوله دخته بدل کو چې د سړی روح پکې تازه شي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل نن په جلال آباد کې یو خونړۍ 14 شوې ده. چارواکي وایي 14 انتحاري حمله وه. همدا شیبه له جلال آباد د ازادي رادیو همکار شاه محمود شینوارې را سره د تلیفون په لیکه کې ده. شینوارې صاحب، کا اوریدونکو ته د جلال آباد د نن ورځې د حملې وروستیو جزئیات ورکړي.
ډېر زیات من دغه ځانوژن کې بری د نن شاوخوا 9 بجې د پاکستان کنسولګری ته نږدې په عمومي جاده باندې چې دلته د دارالمعلمین یو ته شخصي ښوونځي او ودانۍ هم دي. په دغه ساحه کې د پولیسو پر انجن باندې یو لومړی ځانوژن کې بریډ شوی دی. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ځانوژن کې بریډ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي او دوه ټپیان دي. او یو تن چې د نن له خودل اداره کوله هغه ویل چې په دغه پیښه کې څلور پولیس هم وژل شوي دي. د دغه پیښه وروسته څو شیبه په سیمه کې رامي او ویل کېده چې یو تن ورسوال چې پاکستان کنسولګری ته نږدې ساحه دغه ساحه زیاته شوی دی او دغه ساحه د شکل لاندې وه. وروسته امنیتي ځواکونه د ملي اردو ځواکونه هم سیمې ته راورسېدل. اوس فعلا په سیمه کې امنیتي ځواکونه ګډ امنیتي ځواکونه موجود دي او د هغه ساحه کې ډزې هم اورېدل کېږي. روسی دی زیات لا امنیتی چارواکو په ډیر نه دی ورته
شینواری صاحب آیا تر اوسه چا د دولت کومه مخالف او اسلوال ډلې د دې حمله مسؤلیت منلای شي ویل دي کنه
نه د دغه منی پیخي مسؤلیت تر اوسه پورې هیڅ یو اسلوال ډلې په غاړه نه اخیستنی تر اوسه پورې رسنۍ ته ډیر کوم څه ویلي دي
آیا د سی چارواکو سره کتا سی غږیدلې سی هدف الته افغان امنیتی سرتیری د پاکستان قونسلګری ک څه شو هدف چې و د حمله
کوم مسیمه کې چې د ځانوزین کې حمله شوې ده دا عمومي ده د پاکستان قونسلګری نه لري ساحه ده د د پولیسو په اورنجر باندې شوې ده خو ولې چې د همدغه پیښې رامنځته کېدل سره مهاله یو څنو سوال د پاکستان کنسولګری په طرف باندې څنګه دی ولته پر شوې ده چې لکه چې د پولیسو په جامو کې ده نو دا لا معلومه نه ده چې دا سوال په کومه ساحه کې ده او د هدف څوک ده نو په دې اړه امنیتي چارو کوم تر اوسه پورې جزئیات نه ورکړي او سیمه کې لا هم امنیتي ځواکونه شته او د خال اوازونه اورېدل کېږي
ډیر زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار شاه محمود شینوار او چې د جلال آباد ښار د نننې ځانوژن کې چاودنې په اړه ورستي معلومات در شریکول د جلال آباد چارواکي وایي چې د حمله شوخانه هبه چې په ښار کې د پاکستان قونسلګری تنزدې په یو عمومي سرک شوې ده چیرته چې خونځي دي او عام خلک په کې تګ راتګ لري تر اوسه پورې ویل کېږي چې دوه ملکی کسان وچل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي دغه راست په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل کېږي موږ هڅه کوو چې د دې برید په اړه در سره وروستي معلومات شریک کړو
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت پړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارونو ته غاړه نه دیخي دا خبره د امریکا د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړی ده خاغلی خلیلزاد ویلي په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوزو هیوادونو لخوا هم لا ډیرو فشارونو ته اړتیا ده فریبا ظاهر په ریپورت لري
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو دروستو خبره ورسته لاغه مطرح شوی چې یو شمیر افغان سیاسي سيړونکو د باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولای شي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبت همکاري وکړي د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي خوای پاکستان د خپل ګټو په پام کې نیولو سره دغه فشارونو ته غاړه نه دیشه
مدارې
شک نه درم چې امریکا فشار اورده بوله دوی زه په دې کې شک نه لرم چې امریکا پر پاکستان په دې اړه فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي او په دې کې هم شک نه لرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نورو فشارونو ته هم اړتیا سته خو باید د سیمې رون اندې په دې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپل ګټو لپاره لوړې بیې ورکړي او د لوی هیوادونو خبره نه مني هو یو څه چې امریکا تر اوسه نه دی کړی د خپل مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي شغلی خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکارۍ دلیل بولي
د قسمت افغانستان هم پاکستان
ته دوی د افغانستان په اړه هم زماله نظر پاکستان تر اوسه د یو غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي تر څو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا په ګډوډي کې وساتي ځکه د افغانستان پښتونځو کې ځانته ګټه ویني شغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅینه بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی د سې شنبه پر ورځ په پیکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سیشن بپروس کابل ته د سفر پترس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاټ ورکړ چې هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبت نتایج لپاره هڅه کوي د افغانستان د سولې په اړه د همغږي څلور اړخیز غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون تر سره شوه. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13مه په کابل کې جوړیږي، د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه شي. که څه هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبیني ښودل سوي دي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیر و د خلافیو ته پکتو تر ډیره سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د څارنې په برخه کې باید ولوبوي.
دا سنگین ولسوالۍ څخه به زه سوي کورنۍ وای یاد مرستي ورکول شي او یاد د هغه کسانو نومره ورکړي چې دوی پر سر مرستي اخیستي دي. ویل کېږي د دې ورسیو نه امنۍ ول عمله د هلمند ډېرو نه امن ولسوالۍ په خاص ډول سنگین څخه زرګونه کورنۍ به زه شوي چې د مرستو ادارو سره لا هم د دې کورنۍ دقیق شمیره نشته. د هلمند مهاجرینو رئیس هم ستون زمونی وای چې په ډېرو مواردو کې وکیلان او قومي مخاور د دوی په کارونو کې مداخله کوي چې د دوی دغه کار مستحق کورنۍ ته د مرستو انتقال کې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه لسیمه زموږ همکار الیاس دای ریپورت لري.
د سنگین ولسوالۍ څخه به داسې حال کې لا هم د بيځای سو کورنوي شمیره معلوم نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو نامنو او جنگون لامل زرګونه کورنۍ بيځای سوي دي. د سنگین ولسوالۍ د اوسنیو نامنو څخه تازه بيځای سوي یو شمیر کورنۍ چې د خبر اعلان ټولنې ته شکایت راغلی وي وايي د مرستندوی ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخور ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنگین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحق کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بېځایه سو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښي دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د مهاجرینو پر ریاست تور پور کړ چې د دې د نوم نشته کولو سره سره مرستې د مشرانو او مخور په لاس ورکړي دي چې مستحق کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلی چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راستي تاسو موږ مرسته درکوو. موږ چې پرونو واره لول واغ بده نه تاسو سره کښېنې. موږ چې کښېنو ستولو دوی خود په خود سره تقسیم کړ چې سره پیژندلې شناخته یا د خاله زوی چې الله ستنو مخېستي شاشل نو مخېستي موږ ته ورزې حرکت وکړي او موږ مشته خدای وکیلان د سنگین وکیلان.
د سنگین دغه اوسیدونکو وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو هدي عقل دغه کسانو نومونه دې په ډاګه کړي چې د سنگین د بېځایه سو او بېوزلو کورنیو پر سر مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنگین د بېځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی دوی ته دې وښیي چې خپل لاس په کار سي. د دې جملې د سنگین اوسیدونکو ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بېځایه سو او بېوزلو کورنیو ته ورسیږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلوم شي څوک دا څوک دي دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کړي چې دغه سړی وړیا ده دا مرسته دغه سړی راغلی د اولس پر نامه مرسته وړیا ده دغه سړی تاسې موږ ته رامعلوم دي. تعمیرونه چې لري هغه څه منزله او چار منزله چې لري هغه ته رسیږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راځتلی دی.
د ماجرون در ریاست څخه وسرچینه د نوم نشودلو په شرط وای هغه ولس نه پریس کمیسون چې د مستوک او بيزاسو کورنوي حق او نه حق معلوموي په دې بيدالتیو کې لاس لري. سرچینه وای مرستې د کورنوي پر ځای اکثره وخت ځکه کومي مشران ته ورکول کیږي چې د کمیسون غړو ته وانډ ورکوي او نور امتیازات خپل جبرن ته چوي. د هلمند ماجرون رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسون کې د درغلوي پاره څه نه وای خدامنی چې ځینې وکیلان او مخاور په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحق ته د مرستو پر سوولو کې ستونزې رامنځته کوي.
مونږ هم مدد ته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د غوښتنو سره مداخله دي چې هغه ډېر مقامات تاریخ کیږي چې زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسیږي. بل خصوص بیا د غو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسون ته وظیفه ورته ورکو او هغه ته ولاړ شي بیا داسې دي چې دا د کوم د سنگین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. مونږ هم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ دی یا د کمیسون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
دوول د سنگین د بيځای سو کورنوي د کې کشمیرنه لري خو په دې ورستوي کې ترشل ډیر کورنۍ لشکرګاه تر کړي سوي دي چې سروي سوي او جرب مرسته ورته ورسیږي. هغه ویل د موجودو نامنوي ترڅنګ د معلوم ځای او کمپ د نشټوالي له امله نسي کولی د بيځای سو کورنوي اصلي شمیره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې ورستوي نامنوي له امله نږدې 2500 کورنۍ بيځای سوي دي چې د مهاجرون د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بې ځای سوو کورنیو د تثبیت په کمیسیون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسیون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندوی ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس دایم د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې له اجمل تورمان څخه ورچې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه لیکلي.
کابل چاپ رسپانو په خپل نن نه یو غنو کې تر ډیره د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد د څلور ارخیزي غونډې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. کابل پوسټ پلواکي ورسپانې په دې اړه په مطلب کې لیکلي د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزي چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کولو کابل ته تر راستنېدنې وروسته ویلي چې د سولې د خبرو بهیر یو اوږد بهیر دی او څلور ارخیزه غونډه درې پړاوونه لري. کابل پوسټ د ښاغلي کرزي په حواله لیکلي چې لومړی پړاو د خبرو تر پیل مخکې پړاو دی، دوهم پړاو مخامخ خبرې او دریم پړاو یې د عملي کېدلو دی. کابل پوز د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد په څلور ارخیزه غونډه کې د افغان حکومت د استازي او د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي له خولې دا هم لیکلي چې افغانستان په دې اند دی چې موږ د سولې په برخه کې یو فرصت لرو او تر دوه راتلونکو میاشتو پورې به د افغانستان خلک یو بدلون وګوري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې آیا طالبان به دا ځل سولې ته غاړه کېږدي؟ د مطلب د لیکون کې پوینا د طالبانو سره خبرې هر وار له ماتې سره مخ کیږي. کله د امریکا لخوا د افغانستان د حاکمیت په پام کې نه نیول، کله د طالبانو د ویشل کېدو او همدا وړه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره د غلړې له خړ سره مخ شو. په مطلب کې د افغان کارپوهانو لاندې د مسلې ته داسې کتل شوی چې لومړی باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد جوړونه وشي. د مطلب د لیکون کې پوینا ولسمشر په دې برخه کې کار کړي او نتیجې هم په اسلام آباد کې همدا جوړه شوې څلور اړخیزه غونډه وه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپل نننۍ غړي په سر مقاله کې په دې اړه لیکلي چې ټاکل شوې راتلونکو نه په کابل کې د افغانستان د سولې پاړه دوهم څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. هیواد د کلی ولسمشر غنی ولست ډاډ ورکړی چې سولې بل پیاوړي دریس کوي او پکې به ملي ګټې او د نړیوال ټولنې په مرسته ورستۍ لاسراوړنې له پامه نه غورځول کیږي. د هیواد د سر مقاله لیکونکو په وینا سولې د ولس اساسي غوښتنه ده، هغه سولې چې د ملت د اسلامي ارزښتونو لمخې مقدسه بولي او ورته درناوی کوي. خو د سر مقاله لیکونکو په وینا ملت په دې هم ټینګار کوي چې دا مقدسه سوله ده د مغرضو کړیو او په تیر بیا د تاریخي دښمن لخوا نه زیانمنه کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې ولس د سیمه او نړۍ په هیوادونو په ځنګړي ډول د څلور ارخیزي غونډې دوه نورو لورو امریکا او چین نه غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د روانو هڅو د بری په هدف له پاکستان نه تضمین واخلي.
د امریکا ولسمشر نن د متحده ایالاتو کانګرس ته خپل کلنۍ چې ورسنۍ وایناي د ولسمشر په توګه واورول د داخلي موضوعاتو ترڅنګ په نړیوالو مسایلو کې د اسلامي دولت ډلې عدایش او د تروریزم د ګواښونو په اړه څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه عظیمی په رپورټ برابر کړی.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستۍ کلنۍ وینا پر مهال ویل چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نشه کول دي. نوموړي د داعش او القاعده په اړه ویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي.
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي. نموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متاسبین چې باید په نشه کړل سي او لمیانځ یوړل سي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز سي.
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and Al-Qaeda.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسی درېدلی. د داعش پرته به هم په منځنی ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځنی امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغه کې ځینې سیمې کېدای شي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي. نور د نژادي کړکیچ او قحط ښکار کېدلای شي چې د کډوالو نوې څپه به وزیر شوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور ګوري. نوموړي زیاته کړې چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د لمیان زړولو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربیره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې وایي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښته اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړ ده. د زیاته کړ چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاری کچه نیمه تر راټیټه شوې ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دا کونړ اوسیدونکو وای دوی د سولې څلور ارخیزو خبرو ملاتړ کوي. خلک وای کچیر ته ټول هیوادونه او طالبان پرېختونی ډول د سولې لپاره کار وکړي نو هم په افغانستان او هم په پاکستان او هم په سیمه کې جګړه ختمې دی شي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له کونړ رپورټ برابر کړي.
د کونړ یو تن اوسیدونکو اسمت الله اقتصادي ازادي راډیو ته ویل افغانان نور له جنگونو او وژنو ستړي شوي. د سولې په نوم چې هر حرکت پیل کیږي دوی ملاتړ کوي.
دا خبرې ډېرې ښې دي. کچېری په حقیقت سره ویل او عمل یو شانتي نه دا خبره ډېرې مثبتې خبرې دي او زمنګ د افغانانو لپاره په ګټه دي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیر وای په خبرو کې صداقت او اخلاص مهم دي. باید چې امریکا، پاکستان، افغان دولت او طالبان پر اختونی ډول د سولې د پاره کار وکړي
نو ان شاء الله چې سولې د ټولو مملکو د پاره د خیر کار دی. خو چې د صادقانه ګامونه پکې پورته شي او صادقانه خبرې وشي په دې کې او زموږ وختن هم دغه ده چې رب العالمین صلح راولي او نور د دوینو سیلاب افغانستان کې په ټولو مملکتونو کې پایته ورسیږي. افغانان به خصوصا افغانان په آزادانه سره خپل ژوند وکړي. د طالبانو نه او د هم د حکومت نه می غوښتنه دغه ده چې دی خپل منځ کې دا خبره صادقانه وکړي او د افغانستان د مظلوم او دردېدلې ملت نور و نه زوريږي، نور و نه دردېږي.
د ولایتي شورا غړي مریم ساپي وای د ټولنې د نورو خلکو په پرتله زیات زیانونه خزي ویني او له ټولو زیات زوريږي نو سولې ته هم له نورو ډیره اړتیا لري.
سولې هر ته ډیره مهمه ده. زمونږ مور جنه مورم کړي دل د خور خور کړي دل دا مطلب دا ډیر زیات مشکلات دي په زمونږ په کونړ کې په افغانستان کې. وای چې دا سولې راشي دا هر څه ختم شي. د دې نه زموږ دا وختونه چې دی په خپل کې اتفاقو کې اتحادو کې خپل کې سهلا وکړي.
دوی وای په تیرو کلونو کې هم د سولې په نوم غنی غونډې جوړې شوې خو د سولې هر پروسه کې پاکستان او نورو هیوادونو خپل ګټې لټولې دي او په افغانستان کې د سولې راوستلو په ځای جنگ ته دوام ورکړي دي.
چې پاکستان په خپل خبرو کې صادق نه دي، همیش چال او فریب کوي نو دا هم پوره اعتماد او باور خبره نه ده چې دوی به یعنی صادق وي او زمونږ سولې ته او زمونږ دغه ته به ژمن وي. افغان حکومت ته هم دا پکار ده چې طالبان سره په خپل رابطه ټینګ کړي. طالبان په خپل چوند دی وطن بچی دي، د دې وطن په ټولو حالاتو باندې خپ پیږي، خپ سیاسي آگاہی لري. دوست باید پیژندلې، دشمن پیژندلې، د پردو اهداف لپاره ونه جنگيږي او د افغانانو سره سولې ته حاضر شي.
خلک وای په هر ځای او د هر چا لخوا ک په افغانستان کې د سولې راوستلو د پاره هڅې کیږي. افغانان ورته خوشاله کیږي او مثبت پایلو ته سترګې پلاروي. خو د سولې خبرو پورې د افغان ولس تړلې هلی کله هم د ګوندیو، کله د نړۍ د زبرځواکونو او کله هم خپل د یو شمیر افغانانو لخوا تعالی ترغ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
کمال شاه هغه د کندهار څخه په خپل سمس کې لیکي د سولې په اړه کې پر پاکستان باور کول د په خبره احمقانه کار دی او د شرم خبره ده چې پاکستان په سپینسترګي د افغانستان پر خاوره ګولۍ وروي او افغانان د ترې د خې هیلی ولري. عبدالقیوم د خاص روزګان ولسوالۍ خلی کې د پاکستان په خبرو مخه تا اوسي او د الله پر کلام باور او یقین وکړي چې ان شاء الله د په خبره کامیاب به اوسيږي. محمد قاسم زوک له هلمند خلی کې یو میاشت کېږي چې په هلمند کې برق نشته او د هلمند خاریان له مشکلاتو سره مخامخ دي. حاجی امیر خان بیا د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه په خپل اس ایم اس کې وایي موږ د سولې په ارتباط کومه غونډه چې په پاکستان کې جوړیږي زیات امیدوار نه یو ځکه چې طالبان اوس روسانو او د هغو پخوانیو متحدانو سره لاس یو کړی او د افغانستان جنگ اوس د روس او امریکا جنگ ګرځېدلی. تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار خبريږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وخت دی چې زمون همکارای درته وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ ته څیرمه په عمومي سړک انتحاري حمله شوې ده چې د انتحاري حملې له امله دوه تنه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان په دریان ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځنګړي عملیاتو کې سباندې زر کیلو ګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي دي. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. سپینې ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. او ټاکل شوی ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په ژنوا کې د نړیوالو قوتونو له استازیو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د راتلونکي نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د روانې جنوري میاشتې په 15مه جوړیږي ترسره کیږي.
جوړونکې فرشته مرسل،
د کور کلی خبرونې ته ښه راغلی. چیرې مړی ژوندي یا نورو داسې مراسمو ته چې ډېر لګښت غواړي، له مخکې نه د څو کورنیو لخوا یو څه پیسې ټولې شوي وي، کومې ښېګڼې لري؟
ډېر کورونه دي چې هغوی د سبا او د بېګا ډوډۍ ته حیران وي، نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یوه ښه طریقه وي.
بدون سره سم د کوم خبر په پام کې نیول ضروري دي چې ناروغي نه مخنیوي وشي.
توخیګم تاو ته جامع غوندم کله د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې هوا سړه او توده نشي.
درنو اوردونکو، د افغانستان اکثره خلک ډیر کم عاید لري. دغه موخه په وخت کې د تهران میچ پیسې لکوم کړی لچای وغړي. د همدې ستونزې د حل لپاره په ځینو سیمو کې څوک سان سره یوځای کیږي او د پریکړه رسیدګي چاره میاشت به یو څه پیسې د سپما په توګه سره ټولوي او ساتي به لدی پیسو به بیا د ضرورت په وخت کې کار اخلي. په فایل کې د پغمان وسنګ محمد داوود ناظم د دې کار په ګټو خبرې کوي.
ډیر کورونه دي چې خو د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي، څه خاصه په دې هواد کې چې داسې دودونو ډاک هواد د تقریبا هغو باندې چې مړی وشي یا لک روپۍ یا زیات یا کمې هغوی په هیڅ صورت نه لري. طبعا داسې یو شي ته ضرورت لري. ځینې شیان په اسلام کې نشته خو موږ په ځان باندې الزامي کړي دي. الزامي خیراتونه دا البته هغه شیان دي چې موږ خپله په ځان باندې فرض کړي دي. نو کبه چیرته دا صندوق هم نه وي او دا رواجونه هم په ټولنه کې موجود دي، دې ته من حیث د فرض وکتل شي نو بیا ستونزه څو چنده زیاتیږي. نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یوه ښه طریقه وي.
که چیرې هغه کسان چې بې وزلې دي له مخکې نه پیسې سره ټولې نه کړي نو د اړتیا په وخت کې قرض کوي چې دا کار هم سخت دی.
که څوک له چا نه قرض مو اخلي باید هغه بیرته ورکړي. نشي کولای چې تر هر وخت پوری وغړی هغه قرض لزان سره وساتی اتحادیه کې لاس لاس روپۍ کسړې هفته کې واچي هغه لاس روپۍ د هر نفر ډېر زیاتې پیسې کېږي کله چې کوم نفر په کومه منطقه کې اوسېږي او داسې مشکل ورته مخکې دراسي نو هغه هیڅ مشکل نه لري ځې خپل اتحادیې نه پیسې لاسته راوړي او بله هیڅ کومه ستونزه ورته مخې ته نه راځي
په ځینو سیمو کې بیا خلک پیسې سره ټولوي کله چې ښادي غام یا نور مراسم وي نو دې ته یې اندېښنه نه وي چې خرڅ او مصرف به څنګه برابروي د کابل اوسېدونکی سید ملبر ته وایي چې دوی څو روپۍ څه ډول سره ټولوي او مخکې له دې نه چې دوی په خپلو کې پیسې نه ټولولې له کومو ستونزو سره مخ وو
مثلا سل روپۍ پنځوس پنځوس پنځه سوه زر دا پیسې ټولېږي ټولېږي ضرورت ورته پیدا شي هغه سړی واده لري هغه سړی مړی ژوندی لري کولی شو چې له دغه جنه هغه سره کومک وکړی شو وایمده هغه بل چاته احتیاج نه شي بې کفنه مړی پاتې شي او ژوندی واده ونیسي کړی هغه بې وضات وي پیسې نه لري دا د هغه دپاره دا پیسې ضرورت مخکې هغه به داسې کېده چې دا پیسې به م ټولې نه کړې هر چاته به په دې کلي کې به یو مستعد وای چا به پیسې درلودې چا به نه درلودې د هغه به مثال مړی بیچاره ډېر کفن ته به مایرانو هغه به ته یا به یې له چانه په سود راوړې یا به یې له چانه په قرض راوړې هغه به داسې ورځ چې د مړی به خک سه پنځه ورځې لس و یو میاس بعد به سړی ورغی او هغه به یې کلک ونیوه چې زه کوه د ما پیسې راه مجبور و چې د ځان کالي خرڅ کړی مال یې خرڅ کړی په کم قیمت یې خرڅ کړی یا یې مځکه والا وه مځکه یې تینولې وه یعنې داسې و چې ډېر خلک په دې کې دې ته مجبور و چې عقله یې پېښه تښتېدلی م هغه شی درلود چې هغه ورته یې په قرض کې د مړي یا د ژوندي ورکړه
د پکتیا په منګلو کې بیا له پخوانه دا دود و چې خلکو به د مړي او ژوندي لپاره له مخکې نه پیسې سره ټولولې عبدالحد منګل وایي هغو خلکو چې پیسې به یې نه درلودلې د کور وسایل به یې راوړل هغه کس ته یې ورکول چې ټولې شوې پیسې به یې ساتلې
یو انداز کوي یو چونه کوي د پیسو د اجناسو حتی غویان یا خوسۍ ورکوي پسونه ورکوي که څوک نغد پیسې لري نغد پیسې ورکوي خو تر اوسه پورې دغه زما تر وړکتو پورې چې زما پی ایدي اکثره بعض وخت به حتی ټایپ چې ډېر رواج و تلویزیون نه وو دغه ټایپونه و رادیوګانې او دا شیان به هم چا ورکول چې دغه بعض خلکو به چې طلا څه شی لرل یا سکې به یې لرلې پخوانۍ طلا او دا شیان به یې لرل هغوی اکثره یوه اعتمادي شخص یو کورنۍ به ساتل چې هغه کورنۍ به ټولو خلکو ته د اعتماد وړ وه ماسرتوب یې په دې کې و فرض که یو څوک به مړ کېده په ډېر لرې ځای کې یو څوک به مریضېده په ډېر لرې ځای کې وپاتې کېده ترانسپورټ به هم ضعیف و دوی به دې لپاره هم پیسې لرلې هغه مړی به د ډېر لرې ځایونه رسوه په همدغو پیسو ماسرتوب یې په دې کې دی چې یو شخص یوې کورنۍ دې ته زور نه رسېده مړی پاتې کېده او دا د مړې پیغور لکه د ټبریز په حساب بل ټبر هم ورکوه چې ستاسو مړی پلاني ځای پاتې شي په دې وخت کې ډېر ماسر تمامېدل
په ځینو نورو سیمو کې بیا د پیسو په ځای هغه څه سره ټولوي چې د خیرات لپاره په کار وي لکه لرګي او داسې نور شیان نورې خبرې د بګرامۍ اوسېدونکی سالار راته کوي هغه لومړی د پخوا پاک لغه کېږي
خو وختو کې زه چې اوس یو مړی به اوسو په کوم ځای کې په یوه کریا کې بیا به نور خلکو خدای وس یو سړی به پیسهدار و قرض به ورکولې قرض به ورکولې بیا پټی بګروي ترې نیو یا به یې مثال بیا کوم وخت هغه وګټلې ورته ور به کړې خو قرض و داد به ورسره کړم مثال که چا کفن به وم ورته کړم که خیرات وم کړم که هر څه وخت خپل کومک به ورسره کړي چې لوسه به کېده بیا به چې ډېر نه وسو د خیرات هغه مړی سکات و کفن او دا شی به ورته وکول خیرات به بیا چې ورته وشي څه دا چې بیا وکړه نن دلرګي کوم کوسره کوي مثال د هر څه کوم کوسره کوي زموږ دوی پیسې کې کوم مثال یو مسکینی هغه یو سره پیسې ورکوي بیا په ټایپ ګرب چې نیس مثال بیا ورته یې مثال دا په ټایپ خوري انداز سره شلای هغه بیا بل شي مزوري و چې بیا سره هغه پیسې خلاص کی بیا خپل په ټایپ خلاص کی خو مخکې ونی سیوی
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com قدرمن اوریدونکو اوس چې هوا د ورځې لخوا څنګه ګرمه او د شپې سړه وي نو اکثره خلک په تیره ماشومان ډیر ناروغه کیږي تر ټولو لوی علت یې همدا د هوا بدلون وي نرګس هغه څوک ده چې ماشومان زکام شوي هغه به راته ووایي چې بچې څه حالت لري
د یخ سسول تا خونې تبدیې وي چې د باندې به م را وویسته یخې هوا به ووله چې ګرمي و په یخ کې کې کوچنی بس په دغې ال کې راسه مریض سي بس ته ځګر تخته سي ستونه یې راته بند سي ډېر خرپۍ کوي تبه یې سي دغه یار توده هوا چې سي بیا یخ
واسه مشکشان بس پدر علات که مریضان مریضانی
خو ډیر من دی بیاده په پم کې نیسی چې په سره او تاو ده هوا کې ماشومان ته کوم جامې ور واغوندي د ماری او ورپسې زینب خبرې اورو
د سلیباس وانه غوندو چې هغه نازک لباس او دی مریض شي نه پندې ډیر او نه ډیر نازک د شپې د خو به می ډیر نه پټول ځکه چې ما دی ډیر پټول دی خلا کول کما دی بیرون راستل د کوټه وای خو کمپل پر واچو د سی کمپل به پراتو چې یقین نو ساتل
دغه ځکه یو خلک په کندار کې یخنو اوس د بیا دغه پند پند کالی او شان مرواکستل وساغه راغوند پند جراپ ور شکوه د خلیان ور سر کو پند پند در شان راوند سیاخه ونوي شپې بل لاندې شپن نالی ور اچو ما شله شپم بای پر سر بیره شپن توس یت تک پر اچو ما پښمکه دوه واري درې واري چوم لسیږي کوس کوم د دې راغلي دغه ځای وانه را مل میځانه ته په کندار کې مو اله کول مزګر خو وسله نه اله کو ډیر یخ او زکام کیږي
کچره دي جامو غسل ته پامونی شینه وازی ماشمان بلکې لویان هم ناروغه کیږي ټوخیږي او سینه بغلوی برهنه د ورتستونی سره مخ ده هغه وسله ناروغي نه ورسته ځنی خبرې عملی کوي
زخپل البته لمړی باید زخپل ځان سره شروع درته وایم ټوخیګم تاو دی جامعه غوندم کلش د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه او تنفس نکمیا هوا سړه او تاوده نشي په لاره کې بلا پوښ غوندم چې ما باندې هوا بدونه لګیږي
د خصوصیدن کې وګمه هم وای چې اوس هوا سات په سات بدلیږي نو په دې نو شپې د لای چې کله سار له کورن راځو څه ډول جامې واغوندو
کله چې دغه هوا سړی او ورورو د تودیدو په لور زینو دغه وخت کې خلک کله چې سهار د کور او زینو دوی ګرمه جامې اغوندي بیا کله چې بازار ته زیات دوی ګرمي کوي نو بل ورځ دوی تصمیم نیسي چې باید دوی سهار لخوا ګرمه جامې وانه غوندي نو زه هم دې سره مخامخ شوم چې مثلا ام دغه شپه ورځو کې کله چې زراغ له دفتر ته ما ګرم کالی اغوسی او ځان یو ډول را تخکاره کیږي ځکه چې هوا ګرمه او ما هم ګرم کالی اغوسی بل ورځ چې ما نازک لو واغستل نو امغه وجه زه یخو هله مون ناروغه شم اغه څوک چې لګ نازک طبیعت دی او زر ناروغه کیږي کالی واغوند یو دغه سر باندې باید یو د سیو ګرم کالی واغوند چې اغه یې سهم کې مثلا دغه لاندې نور کالی ولري چې مثلا که ګرمي وسی خپل بالا پوشیسته کې وکول شي چې دوی راحت وګرځي یا بازار او بازار کې وسی دغه زما تجربه او نور ته اوس دغه سپارښتنه کوم او زم رساله دی عمل پرې کوم
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پرزیدنت
دټس وای ټی ان د فوټ
کینډیډیټ لورپا تر امریکا
لغه یو
منتخب
وجهه یي حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا
څه سابسیسیټ ایران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو غوړیدونکو سلام هيله ده روغ اوسئ او د ککړې هوا له خطر مو ځان وساتئ چې نه ساتل کیږي خبرونه په یو درې کونجه میز پیلو او ګورو چې د میز ګډونوال څه بادوي
خوګو اوریدونکو نن مخبل درې کونجه میز ته دغه خغلی را بللی دي خغلی خار پاک صاحب خغلی ډیران ګل صاحب او خغلی ریګی صاحب ټول ته خرغلاست وایم
مننه مننه کور ودان
زمونږ د نن نیدرې کونجا میز موضوع نه د معلومه نو له دې عمله مو چې له هر خورا غس کړه خپکیږي بنا په سر کې به له خار پاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې خغلی خار پاک صاحب د تا اصلي دند څه شي ده
مننه تر هر څه لمړی د میز ګډونوالو
تاسی او د ګوډي اچار خوګو او ریډونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. او بیا به د تاسی د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانولو او آبادولو سره اصلي ښار جوړ کړم.
ډیر ښه ښار پاک صاحب. ډیران ګل صاحب، ته څه کار کوې؟
موږ غواړو ښارونه وران کړو او پر ځای ښه ښایسته کلي ودان کړو، ځکه چې ښارونه د فساد مرکزونه دي.
اوریږي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلي وران کړو او هم ښارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو درې واړه د ورانولو په فکر کې یې، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ ښار پاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه، بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ واړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ډیران ګل صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د ښار پاک صاحب خبره تاییدوم، ځکه موږ چې څه ورانوو نو د ښه نیت له مخې دي، او غواړو پر ځای یو بل ښه شی آباد کړو.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د دغو دواړو جنابانو خبرې او نظریې تاییدوم. ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
ښار پاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانوو دا معنی لري چې موږ هم یو، او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
ډیران ګل صاحب، تمام دا نظر لري؟
بالکل. که موږ کلیوال ښارونه وران نه کړو، ښاریان به څنګه پوه شي چې په موږ هم زور شته؟ زه ته ووایه،
تش د همدې لپاره
څه نورې خبرې هم شته پکې چې بیا به یې کوم بل وخت درته ووایم.
اوریږي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی جنابان سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي، او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی ښار پاک صاحب؟
تر قیامته. دلته خو همداسې در واخله.
ډیران ګل صاحب،
زه هم د ښار پاک صاحب نظر تاییدوم، ځکه تر څو چې دغه د ښار او کلي، کلي او دښتې ترمنځ روان توپیرونه وي، نو د ورانولو دغه لړۍ به پای ونه مومي.
ریګي صاحب، تمام دا نظر لري؟
اوهو، تر څو چې کلي او ښارونه په دښتو او یا دښتې په ښارونو نه وي بدل شوي، په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي. ریختیا چې د کلیو او ښارونو د خلکو په ذوقونو او غوښتنو کې لوی توپیر دی. که نه منئ نو دا واورئ.
پټاقه خورې کوژده دې مبارک سه. په خدای چې خبره سوم، نږدې مې له خوشحالۍ نه زړه درېدلی و.
ژوندې دې بورې جانې، تا ته دې هم کوژده مبارک وي. زړه مې و چې در شم، خو کورسونو دومره مصروفه کړې یم چې هېڅ ترې وزګارېږم نه.
اوهو، ته خو ښاري نجلۍ یې، ته دې موږ خوارانو کلیوالو لیدو ته چېرته وزګارېږې؟
ګوره بورې، ته دې ما کوژدې ته رانغلې. که راغلی وای څومره ساعت به دې تیر شوی و. پورتل کې به دې کوژده لیدلې وه، ساز او سندرې به دې لیدلې او اورېدلې وې. نجونو گنجشکک ته داسې ځانونه خولې کړل چې ما یې کړه پوښتنه.
گنجشکک یې څه شی دی؟
یوه مسته د ګډا سندره ده، مانا نه لري خو اوس مشهوره شوې ده.
خو که ته د ما کوژدې ته راغلی وای، اتنونه او ډولونه به دې لیدلي وو، د نجونو دایراګان به دې لیدلي وو.
خو ځه چې زه دا رانغلم ته هم رانغلې، خلاص په خلاص.
ځه صحیح ده، اوس دا ووایه چې چا ته یې ورکړې؟ څه ډول هلک دی؟
هغه چا ته چې خوښ مې وو، او یو خروار مسجونه او ایمیلونه مو سره لیږلي رالیږلي وو. سم عامر خان دی، ډېر ښکلی دی.
عامر خان غوندې؟
ولې خان دی؟
تو خدای، تا امیر خان ته ښکلی وایې؟
ولې په امیر خان څه شوي دي؟
ځه خورې، د امیر خان د هغه شلغم پوزه ورکسي، هغه کږې چخړنې سترګې دي لکه چې نه وې لیدلې.
ته څوک ښیې؟
خو هغه د کلي د نایي زوی امیر خان، هی درته ښیم. ته بیا هغه ته هم ښکلی وایې؟
اوف دماغ خود رو چاوده. آقا نده لیوانه ای. دی فلم حال کامر خان در تا خیم. آقا دین دی فلمونو. خا اوستا وایا چه تایی چا تاور کردی؟
زیم دی کلی یو دنگ، لوار، اوادوار زوان تاور کردیم. غاٹ غاٹ بریتو نی دی او موری وای چې هر سهار په کوچو غړوی هغه وای چې الای او پاو کوچه دی بریتو نو وختونو بس شي
یو پاو کوچ
او په خدای چې د تا بریتو نه لري
نه لیوانه چې بریتو نه وای پښکولې به میو
نو دا سوې چې الک نه دینجلې دا
بوره ملامت نه یې فلمونه دې نه دي لیدلي ځکه په فلمونو کې بدماشان غټ غټ بریتونه پرېږدي
بس بس چې نوره به دې خفه کړم
د شورا د غونډي جریان به مو اورېدلی وي راځئ د یوه نمونه به یې موږ در واورو
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي
د رئیس په اجازه دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم د رئیس ډیرې ښې خبرې وي هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي
وکیل صاحب اصلي مطلب دې ووایه څه ویل غواړې
ښه صاحب په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي موږ خو ماشومان نه یو ټول غټ غټ سړي یو او بیا د خلکو استازی یو او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو
وکیل صاحب وخت دې ختم سو اوس دې هغه بل خبرې وکړي
د محترم رئیس صاحب محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم د هغوی ستونزې ورال کړم او واسطه یې شم وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو
محترمه وکیل صاحب اصلي مطلب مو وایه مطلب مو څه شی دی وخت کم دی ډېر
ته رښتیا وایې صاحب زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي
مننه وکیل صاحب اوس دې بل وکیل صاحب خپلې خبرې پیل کړي
مننه رئیس صاحب خدای دې راته ژوندی لره خدای دې ټول وکیلان راته ژوندي لري دغه تالار په دوی ښه ښکارېږي که دوی نه وای اوس به دلته څوک ناست و محترم رئیس صاحب موږ ته خپل موکلین سترګې په لاره دي چې څه به ورته کوو همدا اوس مو غږ اوري او افتخار راباندې کوي چې د دوی په استازیتوب دلته خبرې کوو او د دوی غږ د چارواکو تر کڼو غوږونو رسوو د ما هم همدا نظر دی چې ټول باید د مجلس رموز په پام کې ونیسي او خپلې خبرې لنډې کړي که ټول همداسې لږې خبرې وکړو نو باور لرم چې هیواد به مو ډیره زیاته ترقي وکړي ځکه چې ټولو ته به مو د نظر ورکولو وخت ورکړی وي
وکیل صاحب څه ویل غواړئ تاسو هغه اصلي خبرې ته راشه
صاحب اصلي خبره همدا ده چې ټول باید له اوږدو خبرو ځان وساتو چې دغو نورو ته هم د نظر ورکولو نوبت ور ورسیږي
هو هو همداسې ده خو مطلب مو څه دی
همدا مې مطلب ده چې ومې وایه له ټولو ډېره ډېره مننه چې نما نظر یې واورېده همدومره مې ویل صاحب بس
مننه وکیل صاحب او مننه وکیل صاحبانو ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړې خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده چې هر یوه له نورو څخه غوښتې وای چې لنډې خبرې وکړي د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو ہم پکابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا دخا پیرو دو وطن غلو چو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی ماشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن پورشا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا پا دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا پختنو مینو چغی می اوری کنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغی می اوری کنا ستا سود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستا سود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستا دو وجو دورو نا اب دخمن پورشا ستا دو وجو دورو نا اب دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا افغان وطنا